دا مشال رادیو یا ویبل خبرونه ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې روانه خبرونه چې تر سلور دوام کوي او ګڼ خبری رپورټونه درته پکې لروزه حسیبه شهید یې درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به تازه خبری رپورټونه واوري او په ماستیر شو وطن اونیس پروګرام هم اوریدلی شي. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه اوري. خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کوي.
دا مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اسامه بن لادن تر وژنې ایوونه ورستنن پارلمان ته وینا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د اسامه بن لادن لپاره کېدای شي د پاکستان دننه یو قسم ملاتړې شبکه وي. او افغان چارواکي وایي په کندهار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ له دوه ورځو راهیسې روانه جګړه کې 25 یاغیان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن پارلمان ته وینا کوي چې په دې ډول به خلکو ته د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر مرګ وروسته لومړی وینا وي. تیر اونۍ اسامه بن لادن د پاکستان دننه د امریکایي ځواکونو په یو چاپه کې ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې چې لا پخوا خراب ول نور پسې کړکېچن شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي کېدای شي اسامه په پاکستان کې یو قسم د ملاتړ شبکه لرله. نوموړي په اسلام آباد کې حکومت ته په دې مورد کې ګوته ونه نیوله. اوباما وویل
وی تھنک دټ دیر هډ ټو بی سم سورت اف سپورټ نت ورک فور بن لادن انسایډ اف پاکستان.
موږ فکر کوو چې د اسامه بن لادن لپاره د پاکستان دننه د ملاتړ یو قسم شبکه و. موږ نه پوهیږو چې آیا د حکومت دننه ځینې خلک ول یا له حکومت د باندې، او دا هغه شی دی چې له پلټنو به ښکاره شي. او لا مهمه دا ده چې د پاکستان حکومت باید پلټنې وکړي.
تاسو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما غوړې د افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پاتې ډله وژلې ده او په دې ډول په کندهار کې روانه دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده. دوه ورځې مخکې وسلوالو د کندهار په جنوب کې پر حکومتي ودانیو بریدونه پیل کړي ول. د خالی په ورځ د وسلوالو طالبانو په ډله کې ځانمرګي برید کوونکي او له دوی سره راکټونه هم ول. تیر ورځ هم د ښار په بیلابیلو برخو کې نښتې روان وي او چارواکو ویلي چې په یو هوټل کې د وسلوالو وروستۍ ډله ختمه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری ویلي په دې جګړه کې 15 شورپکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په افغانستان کې طالبانو د یو تختول شوی کاناډایي وګړي ویډیو خپره کړې ده او ویلي دي چې د دوی په عدالتونو کې کېدای شي پر هغه مقدمه وچلول شي. دا وسلوال وایي چې د کولن ردرفورد په نوم یو کس یې په غزنی ولایت کې نیولی دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی یې کله نیولی دی. طالبانو پر ردرفورد د جاسوسۍ تور پورې کړی دی. هلته کاناډا وایي دا 26 کلن سړی افغانستان ته د سیلګرۍ لپاره تللی و. په ویډیو کې ردرفورد ښودل شوی دی چې د یوه نښ کاره کیدونکي پلټون کې د پوښتنو ځوابونه وایي. په سوریا یا په شام کې د بشري حقوقو فعالین وایي له پلازمینې دمشق سره نږدې د غرب لوري ته ډزې اورېدل شوې دي. په دې ځای کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم امنیتي سرتیرو خلک نیولي او پر دې مهال باندې ډزې شوې دي. د سوریا د بشري حقوقو د څار یوې ادارې ویلي په ټول هیواد کې امنیتي سرتیري کور په کور چاپې وهي او په سلګونو کسان یې نیولي دي. د سوریا د بشري حقوقو یو بل ډله سواسیا باور لري چې د مارچ له میاشتې راهیسې تر اوسه له 800 زیات کسان وژل شوی دي. د سوریا یا د شام د بشري حقوقو یو بل ډله وای بیګا یو 12 کلن ماشوم هغه مهال وژل شوی چې ټانکونه او پوځیان د هومز درې ولسوالیو ته ورننوتل. همداراز یو عیني شاهد وای امنیتي ځواکونو بیګا د ډیرو زور په خار کې لګ تر لګه دوه بے وسلې کسان پر مظاهره چانو د ډزو پر مهال وژل دي. د لیبیا د مصراتا خار له هوایی ډګر سره نږدې د مومر قذافی پلویو ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د یاغیانو یو ویاند ناټو ته د قذافی پر ځواکونو له خاره د باندې د بریدونو ویل دي. د قذافی ځواکونه د خار له مرکزه وتلې دي او له خاره د باندې راټول شوي دي. همداراز له رپورټونو سره سم د ناټو جنگي الوتکو له زینتان سیمې سره نږدې د حکومت د وسلې پر ذخیرو بریدونه کړي دي الجزیره ټلویزیون د سرچینو لخلی وای یغیانو لمصراتا سره نږدې د زریک په نامه کله تر خپل واک راندې راوسته دي. زریک لمصراتا 15 کیلومتره لري دی. په دې اړه نور تفصيلات مخې ته نه دی راغلي. د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د ډیرو غریبو او وروسته پاتې هیوادونو سرمشریزه غونډه د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوې ده. په سرمشریزه کې د 40 هیوادونو مشران برخه اخلي او دا لویه غونډه به تر 5 ورځو روانه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د غونډې د پرانیستو پر مهال ویلي، بېوزله هیوادونه په رښتونه ډول د خوړو او د غذایت له نوي بحران سره مخامخ دي. د سرمشریزه مشري د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل کوي. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به له محاسبي شهید سره د دغه ټکو تفصیل واوري. په دې خبرونه کې به واوري چې د اوسامه د وژنې سره د ولس د اندېښنو د پارېدو وروسته نن د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ولس ته وینا کوي. اخوا د پاکستان د جماعت علماء اسلام مولانا فضل رحمان مسیبی سیاسي ډلې له راتلونکي جمعې څخه پای بټ آباد کې د اوسامه بن لادن پر ضد د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو عملیاتو په خلاف د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د دې ډلې یو غړی
ګورل کې احتجاج خو همیشه دی غلط قدم په خلاف کوي. دا دو غلط قدم یا غلط आवाज اوچت کړي دا وایي چې حقیقت حقیقت راول مخ.
په سویلي وزیرستان کې به د تحریک طالبان د یو قومندان له وژل کېدو واوري. په کندهار کې د دوو ورځو نښتو او طالبانو د ډلهیز برید وروسته نن څه حالات دي؟ د کندهار والی
زموږ عملیات کندهار کې چې شروع شوي وو پرون پر 3 بجې باندې ختم شول. ټول دښمن د منځ تللی دی فقط.
او د دې رپورټونو تر څنګ به پر ما څه تیر شو وطنه اونیس پروګرام هم واوري. تر پای مو ملتیا وکړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. په پاکستان باندې د مې په 2مه د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن پر وژنه د نړیوالو او کورنیو فشارونو وروسته اوس د دې هیواد پوځي او ولسی چارواکي په خپلو کې کتنې او خبرې اترې پیل کړې دي. څو په دې اړه یو ټولیز نظر ولري. په دې اړه به نن په پارلمان کې یو غونډه هم کېږي. یو ټاکل شوی ده چې د پاکستان وزیر اعظم د ولس د باور کولو لپاره دوی ته یو وینا هم وکړي او د یوې تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله نه حال اخیسته.
کله چې دا په اول او دویم تاریخ باندې دا واقع وشول د اغه وروسته د پارلمان اجلاس شو اغه نه وشو. نن په نننی نیټه باندې د پارلمان اجلاس کوم دی اغه غوښتل شوی دی. اول به 4 بجې د سېنات اجلاس کیږي. 15 بجې به بیا د پارلمان اجلاس کیږي. اجلاس نه وړاندې چې څونه اپوزیشن پارټۍ دي یا دغه شان د حکومت کوم دغه چې دغه ټول ځان تیار کړی دی. اپوزیشن پارټۍ نه چې کوم مشر دی چودري نثار اغه دا خبره کوي چې وزیر اعظم او صدر دی یا خو په دې معاملې باندې موږ د ټول حقایقو نه خبر کی قوم دی په اعتماد کې واخلي کني دی د استفاګانې ورکړي. نو په دې حواله سره اوس لږ شی مخکې د اجلاس هم وشو او 13 ورځې هم د مسلم لیگ نوم یو اجلاس وشو. په هغه کې دوی فیصله کړې ده چې حکومت ته بنن ډیر سخت وخت ورکړي او په دې معاملہ باندې پوره معلومات اخلي. ول دې حواله سره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی اغه صدر سره آرمی چیف سره د دفاع وزیر سره او د خارجه چارو چې کوم وزیر مملکت د هند ربانی کر سره اغه سره ملاقاتونه کړي دي او اغه هم ځان پوره مکمل تیار کړی چې په دې حواله سره به کوم دریس چې کوم دی اغه وړاندې کوي. ابتدایي چې کوم رپورټونه راځي په هغه کې دا خبرونه کوي چې وزیر اعظم با قوم په اعتماد کې اخلي وغیرہ ته دا خبره کوي چې دې اپریشن په حواله سره موږ هم په دغه نه نو خبر کړی شي. موږ ته هم په اعتماد کې موږ هم نو اغستی ولی امریکای چې دغه وکړه په دې حواله سره موږ هم خپل سخت بریښ خپلو او امریکای ته وایو چې آینده لپاره څه هم داسې کارویان کیږي یا څه هم پیښه مخ ته راځي په کار د چلاغین او اول زمونږ حکومت هغه نه اول استخباراتي اداري او فوج چې کوم دی هغه په اعتماد کې واغستل شي او دغه شین دی پانو چې کوم ځوابونه چې کوم سخت چې کوم نن متوقع ده چې اندلاس باندې سخت لپاره وزیر اعظم ځان د ټول په دې حواله لږ شی به وړاندې د اطلاعاتو چې کوم وفاقي وزیر او فردوس شقوان هغه سره زما خبرې وشولې ول هغه خپل خبرې نه کړو. خدای چې کوم پرسن سیکټیو هغه دا خبرو کړه چې په دې حواله سره مشاورت روان دي او وزیر اعظم چې کوم دې په دې حواله سره چې د اپوزیشن لیډر څه سوال نه یا نور چې کوم ګوندونه دي هغه چې کوم سوالونو جوابونه هغه لپاره وزیر اعظم ځان تیار کړي ځکه چې دې واقعي امریکای هودي هم نه دي خبر کړي او وزیر اعظم او نور چې کوم دغه دي هغه بخپل هم دا خدشات لري چې به کار چې امریکای د حمله کول یا دې په ضد باندې نو اول دې تمن خبر کړي. نو دې حواله سره نن 15 بجې به اجلاس کیږي. په اجلاس کې به ټول کوم واقعات دي هغه به مخې ته راشي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله و چې نن یې پارلمان ته د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د واینا په اړه چې د اسامه بن لادن د وژنې د پیخي وروسته یې د ولس د باور کولو لپاره تیار کړي معلومات راکول.
د رويټرز اژانس په حواله د اتوار په ورځ د پاکستان په لټون کو چارواکو د هغه کلی د خلکو نه پوښتنه پیل کړې چې اسامه بن
او بخی تخنیکی سنزوا او سم بل رپورت تا ورزو. چک شامامت دا آی بات آباد سرا پا خواک پروت یا وڑو که کلی ده دا سی اٹکل کی گی چه پا بلال تاون که دا اسوگن نا وڑان ده او ساما او دا حقا کورانه پا دا غکلی که هم جون کرده ده. هم دادا چه خبریالان او دا پاکستان امنیتی مامورین دی کلی تا ورمات دی او حد سکوی دا او ساما پا ارا دا خلکونا معلومات را تور کردی. خود دی کلی خلک دا هر سن نمانی. رویترز خبری اجانس پا دی اڑای و رپورت برابر کرده چه نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
ابتاباد کې چې کومه پیښه شو
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ابتاباد په بلال ټاون کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې نه پس یو عام تاثر داو چې د په وژنه با په اسلامي نړۍ او په خاصه
او بخې لکه تخنیکی ستونزه ده. تاسې مشال رادیو نه خبرونه اوري او په دې خبرونه کې تاسې په مسته شو وطنه ونیس پروګرام هم اوري او له اسلام آباد مو تازه خبر ده درلو چې نن بعد پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پارلمان غونډې ته وینا کوي او په دې وینا کې به قوم د مطمئنه کولو لپاره خپل دریز روښانه کوي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته به د پاکستان د ریس سوي او هم بل رپورت چې زوچه هغه هم د اسامه بن لادن د وژل کېدو پورې تړلې ده. چک شامامه د ایبټ آباد سره په خوا کې پروت یو وډکه کلی ده. داسې اټکل کېږي چې په بلال ټاون کې د استوګنې نوړان دي اسامه او د هغه کورنۍ په دغه کلی کې هم ژوند کړي دي. له همدې امله خبري اعلان او د پاکستان امنیتي مامورین دې کلی ته ورمات دي او هڅه کوي د اسامه په اړه د خلکو نه معلومات راټول کړي. خو د دې کلی خلک د هر څه نه مني. ریټس خبری اژانس په دې اړه رپورت برابر کړی چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د رويټرز اژانس په حواله د اتوار په ورځ د پاکستان په لټون کو چارواکو د هغه کلی د خلکو نه پوښتنه پیل کړې چې اسامه بن لادن ورکی د اټکلونو پر اساس کلونه کلونه ژوند کړي. کلیوالو ته د چارواکو لخوا ویل شوی امکان نه لري چې اسامه بن لادن د دلته تر کلونو کلونو پورې میشتوي او د کلی خلک دې په هغه هیڅ خبر نه وي. اژانس لیکي د چک شاه محمد کلی ایبټ آباد ته نږدې پروت دی او د ایبټ آباد په بلال ټاون سیمه کې د مئی په دویمه نیټه ځانګړو امریکایي ځواکونو چریکي برید وکړ او هغه یې وواژه. خو د اسامه بن لادن یوې میرمنې چې د یو لمن ماشومانو سره ژوندی نیول شوې د پاکستان په لټونکو ادارو ته ویلي مخکې تر دې چې دوی د ایبټ آباد بلال ټاون ته راشي په چک شاه محمد کې استوګ نه لرله. همدا ده چې کورنۍ او بهرني خبریالان د بلال ټاون تر څنګ چک شاه محمد ته هم په دلو دلو روان دي سو د خلکو سره مرکې وکړي او په دې ځان پوه کړي چې د نړۍ د خطرناک تنظیم تر ټولو لوی او خطرناک مشر څنګه د خلکو ترمنځ په پټه ژوند تیرولو. پنځه شپېته کلن محمد نصیر چې ریټایر شوی پوځي دی رویټرز اژانس ته ویلي هغه اوس کرکیله کوي او په دې پوهیږي چې کله په کلي کې یوه غوا هم بچی راوړي نو خلک پرې خبرېږي. نو څنګه کېدای شي چې اسامه بن لادن دې په چک شاه محمد کې پټ وي او دوی دې ترې خبر نه وي؟ نوموړی زیاتوي په پوره باور سره ویلی شم چې اسامه بن لادن دغلته نه دی اوسېدلی. رویټرز اژانس د چک شاه محمد کلی په اړه د معلوماتو د خبرولو په ترڅ کې لیکي چې په دې کلی کې یو سل او شل واړه د خښتو جوړ کورونه دي چې نږدې 1400 کسان پکې ژوند کوي. کېدای شي یو څه به د کار په موخه له دې کلی ښارونو ته هم تللي وي. رویټرز اژانس د حکومتي مامور حافظ رفیق له خولې لیکي دا امکان نه لري چې اسامه بن لادن او د هغه کورنۍ دې د دوی په مالت کې ژوند کړی وي ځکه په دا واړه کلی کې هر کس بل کس پیژني. نوموړی وایي موږ ټول د یو خیل اوسېدونکي یو او کله چې د یو کس کور ته میلمه هم راشي ټول مالت پرې خبرېږي. اژانس لیکي کله چې د اتوار په ورځ د پلټونکو ادارو او خبریالانو موټرونه چک شاه محمد ته ننوتل د کلي خلکو د غنمو لو کولو او دې هر څه ته په حیرانو سترګو کتل. اژانس وړاندې لیکي اسامه بن لادن تر کلونه کلونه پورې په سمسو کې د اوسېدو تجربه لرله. نوموړي د شوروي ځواکونو خلاف د جهاد پر مهال هم د افغانستان په سمسو کې ژوند کړی او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښو نه پس داسې اټکل کېږي چې هغه یو وار بیا د هندوکش د غرونو په سمسو کې پټ ژوند تیر کړی. همدا و چې د اتوار په ورځ خبریالانو په چک شاه محمد کلی کې د غارون او اسما سولټه هم کوله چې ګوندې دلته به اسامه پټ ژوند تیر کړی وي. خو په دغه کلی کې د تیګو جوړ واړه کوټې هم شته چې په خوا به پکې خلک خپل اوسېدل، خو سترې د سارو د تړلو ځایونه جوړ کړي دي. آیا په دغه کوټو کې د کلی نه بهر خلک اوسېدای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سکول یو زده کوونکی وقاص شاه رویټرز اژانس ته ویلي، دلته یو څوک اوسېدای شي خو پټېدای نه شي، ځکه دغه کوټې د لارې پر سر آباد دي او خلک هر څه په خپلو سترګو ویني. د اژانس په حواله یوازې خبریالان دی کلی ته نه دي رامات، د پاکستان امنیتي ځواکونه هم کور په کور ګرځي او د خلکو نه پوښتنې کوي. د چک شاه محمد کلی د سکول استاد احمد سلطان رویټرز ته ویلي، تر دې مخکې کله هم د دوی کلی ته پولیس نه ورغلي، خو اوس هر سړی دوی ته د شک په سترګو ګوري. بل پلو د کلی خلک هم په ورغلو خبریالانو ملنډې وهي او ترې پوښتنه کوي، څنګه شوه اسامه مو وموندلو؟
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې راتلونکي جمعه د ایبټ آباد د پیښې پر ضد د احتجاجونو را بللو غږ کړی دی. جمعیت العلماء اسلام په پاکستان کې دننه د امریکایي عملیاتو غندنه کړې او د پاکستان پر حکومت یې نیوي کړې دي چې ولې په خپل خاوره د امریکایي هلیکوپټرو د ننوتلو مخه نه نیوله. تر دې وړاندې یو بل مذهبي ګوند جمعیت اسلامي هم په پاکستان کې دننه تیره جمعه د احتجاجونو غږ کړی وو، خو رپورټونو له مخې د خلکو ګډون پکې ډیر لږ وو. په پیښور کې د مشال ډیو خبریال خالد خان د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا له امیر شیخ حدیث امان الله سره د ایبټ آباد پر پیښه یو مرکه کړې چې ستاسو په مرته راګرځو.
ایبټ آباد کې چې کومه پیښه شوه، امریکایان رااله او بیا د اسامه بن لادن دا دعوه کوي چې هغه غزان سره بوتلو او وی وجلو. په دې کې ستاسو د پارټي او ستاسو خپل موقف
چې تر څوره پورې د اسامه د حادثه خبره ده، نو تقریبا هر یو سړی په دغه کې مشکوک ذهن ده. څوک هم په دغه کې چې کوم بیان اوباما ورکړای ده یا نور امریکي ملګرو کوم بیان ورکړای ده، اکرې تسلیم نه کوي. داسې خاص کدو پیغه کې د پاکستان بچ کول او یو طرف ته کول غواړي هم او که جنگ سره ملو کول غواړي هم، دا خبره داسې دي چې جوړ بالکل نه خوري او نه پویګو چې دو دغه ځای کې رسیدل او بیا کاروایی کول او پاکستان بالکل په غفلت کې راتلل ډېر ګران خبره ده. ځکه چې اوس پاکستان الحمدلله د سره ټیکنالوژي چې معمولی ټیکنالوژي نه ده، لوی ټیکنالوژي د سره هم او بیا داسې واقعیا چې هغه په سر باندې راتلونکي واقعه ولله، نور پاکستان څنګه داسې غفرت کې ناستای کولای شي چې د بی غمه کینی او د دې اوسامه بس کول کوشش نه وکي؟
تاسو ذهن دا غنی چې اوسامه بن لادن په پاکستان کې او بیا په ایبټ آباد کې د 13 پنځو کال نو سیدو
خبره ده چې پاکستان کې د ګرځول دا پاکستان د لپاره انتهایی بدنامي سبب او د پاکستان ناپوهی سبب. تقریبا عموماً دادا چې دا به بارته وو په پاکستان کې به نه وو، ذهن تقریبا دا او که بیا پاکستان کې وو هم نو څرنګه به پاکستان دا خبره منی چې دا په پاکستان کې وو؟ دا خو دا امریکې ته هر قسم ته سزا ور پاکستان ته ورکولو لارې خلاصې کړلې چې تا دا تسلیم کړه چې دا په ایبټ آباد کې وو او دوره کالو راسې وو او دلته کې وو. خو افسوس دادا چې موږ په دا خبرې باندې پوه نه شو دا روشوه. نو پاکستان د پاره انتهایی بدنامی ده او انتهایی سزا ته تیاری ده، جان تیاره بود دی ورته.
لکه تاسو دا گنه چی دادا یو سازش ایسا دا چی اسامه بن لادن و ایبټ آباد کیو خولو؟
یقیناً دا غټ یو سازش ده او خو والله و عالم چی پاکستان بانده دغه پوجی بانده با چی کسمت تکالیف نور رترون کیوی چی دا کم قدم دو خیسته ده، دا دیر خطرناک قدم ده چی دو خیسته ده او دروغزن ماری بایش بلکل.
شیخ صاحب تاسو وای چی دا دروغجن قدم ده سازش ایسا ده، ستاسو مذهبی ګوندونه بیا د احتجاج آواز ورکوي د دې خلاف، په تیره جمعه هم دغه شورا روانه جمعه هم ستاسو دغه داس معنی لري داسې احتجاجونه؟
ګورو چې احتجاج خو همیشه دی غلط قدم په خلاف کوي، دا دو غلط قدم یا غلط آواز اوچت کړی دی. نو ځکه به موږ هغه په خلاف باندې آواز اوچتو، موږ دا وایو چې حقیقت حقیقت راول مخت بیا به هیڅ نه د دې پر نه به مظاهره وي نه به احتجاجات.
دا د چا نه غوښتنه کوي چې حقیقت راوړي د پاکستان حکومت نه که د امریکایانو؟
پاکستان نه موږ مطالبې لرو، امریکې نه خو موږ هېڅ توقعات نشته.
تاسو څه وایئ چې حکومت څوک دې حالاتو کې؟
موږ وایو چې حکومت دا اوس فوج ده، باقاعده او فوج ته وایو چې که صدر یا وزیر اعظم څو سیاسي مصلحتو په بنا باندې حقیقت نشي ښکاره کولی، نو ته خو فوج یې توکې ښکاره کړې، دا خو یې تا ذمه واري ولا تا غټه ذمه واري ده، تا خپل جان ښکاره کړه چې ما نه ولې د کوتاهي سره ده چار باندې کړی ده، او زه مجبوره یم خپله مجبوري بیان کا قوم ته خپل ډسپلین واضح کړه.
شیخ صاحب که مونږ وګورو تېره جمعه یو مذهبي ګوند احتجاج آواز ورکړ، خو بیا هغې ته ډېر کم خلک راغلي، څه وجه کېدی شي؟
اصل چې ګوند ګوند څه فرقي کنه، د یو ګوند به داسې چې باندې به قوم پوره اعتماد نه وي، نو یقیني ته خو دوره خلک نشي راتلی لکه کوم اعتمادي ګوند وشي، لکه به یقیني خلک ډېر راځي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال رادیو اوري او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا له امیر شیخ حدیث امان الله سره مو خبرې اترې اوریدې، او اوس هم لدی وورو چې په امریکا کې میشت امریکني پښتانه د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه څه نظرونه لري. له یو شمېر دغو پښتنو سره زموږ همکار مجید بابر غږېدلې او داسې رپورټ یې برابر کړی.
د روان میاشتې په دویمه نیټه د ایبټآباد په بلال ټاون کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې نه پس یو عام تاثر داو چې د ده په وژنه به په اسلامي نړۍ او په خاصه توګه په پاکستان کې دننه خلک لاریونونه وکړي، جلسې او مظاهرې به جوړې کړي. خو د تېرې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي د مظاهرو کولو د اعلان نه پس چې څنګه عامو خلکو په ډېرې خاموشۍ سره د جماعت اسلامي مظاهرو کې ګډون ونه کړو او دا پیغام یې نړۍ ته ورکړو چې دوی د اسامه بن لادن په وجنه خفه نه دي، دا ثابتوي چې د ترهګرۍ ځپلي پاکستانی ولس په زړونو کې د ترهګرۍ په ضد کرکه څومره ښکاره ده. دا چې په امریکا کې میشت پښتانه د اسامه بن لادن وجنې ته په کوم نظر ګوري. په نیویارک کې میشت ډاکټر جمشید علی خان وایي چې امریکا کې په زرګونو پښتانه د بن لادن وجنه د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې یو مهمه کامیابی ګڼي. دی زیاتوي
پښتنو باندې چې کوم غضب راوستو، شکر الحمدلله خدای موږ د هغې نه تقریبا خلاص شو، خو غضب ختم شوی نه دی او نور به هم جاری وي. پښتانه خو په دغه نظر ورته ګوري. د ټولو نه غټه خبره ده چې سوال دا لري چې یاره د حکومت پاکستان ته یا د دې د فوج چې کوم با اختیاره خلک وو هغې ته څومره د دې په باره کې معلومات وو او هغه ولې فیل شو. مطالبه دا لري چې یاره دی فیل شو او دا کس یا د دوی نه پټ شو او یا د دوی په نظر کې وو دوی نه خودو او دوی په وجه باندې غلط غلط دوی نه خودل. نو په کار ده چې د فوج چې کوم مشران دي، که ڈی جی یا ایس آئی دی او که چیف آف آرمی سٹاف دی او که صدر پاکستان دی او که وزیر اعظم دی، نو په کار ده چې هغه خپل استعفا ورکړي په دې ناکامابۍ باندې، او یا چې کوم دوی قوم ته او د دنیا ته دا غلط خبره کړې وه، دوکه ورکړې وه.
د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د امریکا ولسمشر اوباما په خپله یوه وینا کې ویلي وو چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د اسامه بن لادن وژنه واقعي یو مهمه کامیابي ده، خو د ترهګرۍ په ضد دغه جنگ به لا دوام لري او دغه جنگ ته یو اوږد جنگ ویلی وو. په نیویارک کې د عوامي نېشنل ګوند د امریکا د اطلاعاتو سیکرتر افسر علي خان د اوباما دغه وینا سره متفق ښکاري او زیاتوي
ټول خلکو چې کوم دغه یو خبره را څنګه چې موږ د دې ټول مسلو نه چې کوم موږ پښتانه زیات تر چې کوم نن د دې مسلو ښکار شوی یو، او دا د اوس نه نه دا د پخوا زمانې نه چې کوم چې کله دا کیسه شروع شوې ده، نو زموږ پښتانه چې کوم دی دا په دې مسله کې زیات نو د ټولو خلکو دغه یو دغه چې اوس ته مخه کړه چې دا مسله حل شو کچره اوس مو په دې دغه باندې کدا کیسه خلاص شي، دا ډرامه خلاص شي، ختم شي، نو اوس چې کوم موږ به پاید کې شو خو راته نه ښکاري چې دا اوس مو خلاص شي.
د اسامه بن لادن د وژنې د خبر سره د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتي وو او خوشحالۍ پرې څرګنده کړې وې. ډاکټر جمشید علی خان راته وویل وویل چې په دغه خوشحالۍ کې یو شمیر مسلمانان او پښتانه هم د امریکایانو سره یو خلو دی زیاتوي.
شکر الحمدلله داسې څه واقع نه ده شوي چې مسلمانانو ته یا پښتنو ته خصوصي طور باندې داسې تکلیف رسول یا تنکري یا د هغې خلاف آواز کوي او خپله خوشحالي پې مکمل طور باندې ظاهره کړې وه.
په امریکا کې اوسامه بن لادن د عامو خلکو تر ټولو مهم دښمن ګڼل کېدو، ځکه چې د 2001 کال د نیویارک او د واشنگټن د خونړۍ پیښونه پس تقریبا هر کال د کریسمس د ازادۍ د ورځې او نورو بختورو ورځو په موقع به د اوسامه بن لادن القاعده شبکې امریکایي ولس ته د طرحې ګواښونه ورکول او یو شمیر ځلې یې د بریدونو هڅې هم کړې دي، خو دغه هڅې امریکایي امنیتي ادارو همیشه شنډې کړې دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان د مسعود د حلقې یو پیژندل شوی قومندان مفتی نورولی مسعود وژل شوی دی. دا خبره د وزیرستان د خفیه ادارو له مشال ریډیو سره منلې او ویلي چې د یوې شخصي شخړې او خپل منځي نښتې له امله وژل شوی دی. څه ډول څنګه په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود پر راپور کې.
پسولی وزیرستان شه د طریقې طالبان مسعود حلقې پیژندلای کمانډر مفتی نور ولی مسعود چې د سولی وزیرستان د طالبانو د اول ستنیزه کمیټې روکن ها و 13 ورځ د ووس پاس پسیما شه د اغه مخالف جلیل مسعود سره د ډزونو په بدلون شه و وژل شه. پوانا او ډیر اسماعیل خان شه د خفیا ادارې چارواکو د دې خبر په خلای وکړلې او په شایي ذاتی اختلافات وشول. دوی دا زیاته کړه چې د مفتی نورولی د ملګریو په ځوابي د ځوناک شه جلیل مسعود ها په اغاز ځای مړ کړای شو او په دغی رنګ د مفتی نورولی دوه نږدې ملګری سید نور او لوی خان ها زخمیون شول، چې کوم بیا د ورسته د مرهم پټای د پاره د سرګندا سیماتا ولج ډول شول. خو د طریقې طالبان فدایان اسلام ڈالے و یون شاکر اللہ شاکر دا دوا دروغ بولی. د مشال ریڈیو سارا دے ٹیلی فون پتار دے خبرو اترو پواخت آغا وویل چھ مفتی نور ولی مڑ ندائی جوان دائی دائی چھ میجے میڈیا تا ثبوت ہاں ور کولائی شو. دا دے طالبانو پہ خلاف دے مخالفینو تشا تورا پراپیگنڈا دا. په بل پلو نن د سویلي وزیرستان په مرکزی پنډغولي واڼه کښې په سلګونه قبایلیانو چپکښې یو شمېر ځایي طالبانو ها شامل وي یو احتجاجي جلوس وایستلو او د پاکستان په شار بټ آباد کښې یې د اوسامه بن لادن په کور د امریکایي کمانډوز د برید زبردسته غندنه وکړله او د جلوس په ورستین کښې یې د اوسامه بن لادن دپاره د جنازې غیبانه لمونځ ها ادا کړلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان. تاسې مشال رادیو ری د برتانی د ټایمز په نامه ورسپانی په پا پاکستان کې د سخت دریزې پاړه د لیکوال مایکل نذیر علی او مقاله خبره کړې ده. لیکلي چې پاکستان څه ډول کولای شي چې د مسیبي سخت دریزې لناسور څخه ځان خلاص کړي. د دې مقالې غټي کې درته بوریوال کا کړ وړاندې کوي.
د ټایمز ورسپانی په تازه ګڼه کې خبره شوې د مقاله کې لیکوال لیکي په 1980 لسیزه کې دی په پاکستان کې له مسلمانو ګوندیو او رشتہ دارانو سره رالوی شوی وو. له ده سره په ایسوی سکول کې په سل کې نویز د کوونکو مسلمانان وو، خو هلته داسې شاګردان هم وو چې هندوان، پارسیان او آن تر دې چې پاکستانی يهودان وو. لیکوال لیکي کله ناکله به مذهبي او نور شخړې وې، خو هغه به هواری شوې. بے لهغه کسانو چې د بینکونو ساتنه به کوله له کومبل چا سره ټوپک ډیر په مشکل لیدل کېده. په هغه وخت کې د ملک په چارو کې د مذهب ډیر لږ کردارو. میرمنو ته دا اجازه وه چې چیرېزي هلته ولاړې سي او څه ډول جامې خوښې وي هغه واغوندي. که څه هم د مسلمانانو لپاره منع و، خو بیا هم د هغه چا لپاره شراب و چا چې به یې غوښتنه کوله. په ملکي او امنیتي ادارو کې هغو خلکو ته هم کار ورکول کېدی چې مسلمانان نه و. لیکوال لیکي خو پاکستان اوس د اسلامي سخت دریزو په یو مرکز او د هغوی په څانګو بدل شوی دی او اوس د اوسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته هغه وخت راغلی دی چې پاکستان خپل ځان ته ځیر سي چې آیا څه کول پکار دي او څه کېدلی سي. لیکوال زیاتوي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ دوه سرچینې دي، یو طالبان دي او بل لشکري. داسې اورپکی توپ د کلاشنکوف کلچر رامنځته کړی دی، د سیاسي خلکو د وژنو لړۍ پیل کړې ده او په عامو خلکو کې د ویر احساس خپور کړی دی. لیکوال د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداري له خولې زیاتوي که څه هم ولسی حکومت د دې هر څه د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي دي، خو د مذهبي سخت دریځۍ دا ناسور په پاکستانی ټولنه کې په ژوره توګه خپور شوی دی. لیکوال لیکي که پاکستان غواړي چې یو ځل بیا د نورو هیوادونو په قطار کې سر راپورته کړي نو به ډیر څه کوي، په خاصه توګه به له هند سره د کشمیر مسله هواروي، هغه ځکه تر څو چې دا مسله شتون لري نو په پاکستان کې د سخت دریځۍ ختمېدل ډیر ګران کار دی. په ملکی دننه هم رسنیو ته پکار ده چې د پاکستانی ولس لپاره د څرګند او ترقی پسندي نظریې ورکولو په لړ کې خپل کردار ادا کړي. د لیکوال په لیکنه د عیسویانو او ان تر دې چې د مخالفو مسلمانانو ډلو پر ضد د تشدد سرچینه په جماعتونو او نور ځایونو کې پاروونکې ویناګانې وي. لیکوال لیکي د دینی مدرسو په نصاب کې بدلون او د امامانو روزنې ته هم ډېر اړتیا لیدل کېږي.
تاسې مشال رادیو اوري او سم د خبرونې نیمه برخه ته رسیدلی او درې نیمه بجې دي. پامیر ساحل درته د دې ساعته خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د اسامه بن لادن تر وژنې یو ونې وروسته نن پارلمان ته وینا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د اسامه بن لادن لپاره کېدای شي د پاکستان دننه یو قسم لاتړې شبکه وا. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 شورپکي وژل شوی دي او د ترکیې په استنبول ښار کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړۍ د بېوزله هیوادونو 15 ورځنۍ سرمشریزه پیل شوې ده.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. مخکې تر دې چې په دې خبرونه کې پر ما ستیر شو وطن 19 پروګرام ته ورشو، بیا هم رپورټونه لرو او د رپورټونو مخکې یوې ورسپانې ته کتنه لرو. د پاکستان د پوځي او استخباراتي ادارو په اړه به د نړۍ لخوا وخت په وخت داسې ویناوې راوړاندې کېدلې چې دوی د وسوالو ډلو سره اړیکې لري. خدای بټاباد د پوځي مرکز په څنګ کې د اوسامه وژنې دوی لا د نور فشار سره مخ کړی دي. د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانې ډان خپل یو مقاله کې د حالاتو ته کتنه کړې ده چې مهم ټکي درته منور شاو وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په دې مقاله کې ویل شوی چې یوې خواته د ابتاباد د پوزي مرکز خوا کې د اوسامه موجودګي ډیره د فکر وړ خبره ده، نو بلې خواته د بهرني ځواکونو دومره حساس ځای تر اتګ او دغلته د کامیابو عملیاتو نه پس پتلو کې بریالي کېدل د هیواد د سلامتۍ په حواله سخت پوښتنې راپورته کوي. ډان ورسپانې لیکي د څو ورځو د خاموشۍ نه پس د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې د معاملې د تحقیقاتو خبره دا څرګندوي چې د مغربي پولې د سارنې په نظام کې یو څه کمی و، ځکه خو امریکایي هلیکاپټرونه په پوله د راوړېدو وروسته په هیواد دننه یو ګنټه او څلوېښت منټه پرواز کولو کې کامیاب شو. ډان ورسپانې زیاتوي چې پاکستان له د خپلواکۍ مسله د ذمہواری نه بیلول نه دی پکار او دا کتل پکار دی چې ټوله نړۍ ورته ولې د شک په نظر ګوري او دا هم کتل پکار دی چې آیا د ملک د حفاظت لپاره کوم لارې چارې کولای شي چیرته هم دغه خو ملک د خطرې سره نه مخامخ کوي. ډان ورسپانې زیاتوي پکار دی چې د خفیه ادارو د کار او کردار په حواله د آئین او قانون پر رڼا کې د یو پارلماني نظام لاندې راوستل شي او دا ډول د افغانستان په شمول د خارجه پالیسۍ یو واضحه تګلاره جوړ کړي شي، ځکه چې کسه هم د اسامه په پټېدلو کې د پاکستانی ادارو مرستې د منلو وړ نه دي، خو د دې د وضاحت لپاره به هم پاکستان نړۍ ته خپلې ستراتیژیکي ګټې په ډاګه کوي. بلخوا د ورسپانې په وینا کسه هم پوز وخت په وخت ویلي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړه، خو د دې پېښې نه علاوه هم په تیرو لسو کلونو کې چې ترهګرو پاکستان کې څومره خلک وجل دومره په ټوله نړۍ کې په ګډه نه دي وجل شوي او دا راز کده نړۍ په هر ګوټ کې د ترهګرۍ پیښې رامنځته شوي په څه ناڅه شکل کې یې خلک د پاکستان سره تړاو ښایي چې له امله یې د خلکو په نظر کې دا هیواد د ترهګرو یو اډه ګرځېدلې ده. ډان ورسپانې په اخر کې وایي وخت را رسېدلې دی چې د هیواد ټولې ادارې د جهادي منصوبې جوړونکو نه پاکې کړې شي او د یو ذمہوار قام په حیث داسې تګلارې په پام کې ونیول شي چې پاکستان د پرمختګ او روښانه سباوون په لاره روان کړي شي.
مرز او مطلونه
د ځان بد د ولومیان
د بل بد د کلی میان
د پیښه تیژن نه کیږي
جام سو سمیرای و سپوت
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
موج او متلونه اونیس پروگرام هم د مشال رادیو له اونیس پروگرامونو څخه دی چې سربیره پر دې چې د مشال رادیو نه ساته پر لپسې خبرونه کوي او ریدلای شي د مشال رادیو ډاٹ کام یعنی زموږ په ویب پاڼه کې هم تاسو دغه اونیس پروگرامونه اوریدلای شي او هم یې لیکلي بڼه هم ترلاسه کولای شي او په دې اړه به ځانګړي معلومات هم ترلاسه کړئ خو پراوانه خبرونه کې درته پر ما څه تیر شو وطنه اونیس پروگرام لرو خو مخکې تر دې چې د اونیس پروگرام ته ورشو د سیمه پاړه تازه حال درته درکو او افغانستان ته ورزو په کندهار کې د دوه ورځنۍ وسلوالو نخټو بریدونو لامل زیات شمیر سړکونه او واټونه تړل شوی او سوداګریز کاروبار په ټپه ولاړ وو خو کندهار والی توریاله ویسا وایي چې اوس په کندهار ښار کې ټول لارې او سړکونه د خلکو پر مخ پرانیستل شوی او خلک د تیر په سیر خپل کاروبار پیل کړی دی په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الامتون ول پر رپورت کې
په کندهار کې د تیرو دوو ورځو نه خطو له عمله چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرجوب لووخته اوس ښار خلاص شوی او ځینو خلکو بیرته خپل دوکانونه پرانیستي دي کندهار والی توریالی ویسا چې نن سهار د کندهار هوټل مخې ته چیرته چې درې وسلوال تر پرون ماسپښین درو بجو پورې مقاومت وکړ خبر اعلانو ته وویل چې ټول برید کوونکي له منځه تللي او د دوی عملیات پای ته رسېدلی دي
زموږ عملیات کندهار کې چې شروع شوي وو پرون پر درې بجې باندې ختم شول ټول دښمن د منځه تللي دي فقط په دې خاطر موږ دا ساحه تر کنټرول لاندې نیولې وو چې دلته ماینونو او نور انفجاري مواد د تصفیه په خاطر دا ساحه تر کنټرول لاندې وو ځکه موږ عبور و مرور پکې بند کړی وو اوس هغه ټول شان تصفیه شول دښمن په کامل اندازه د منځه ولاړ
خو د کندهار ښار ښاریان وایي چې اوس هم ځینې لارې بندې او دوی نشي ولای ښار ته ولاړ شي او خپل کاروبار پیل کړي د زیاتوي چې په تیرو دوو ورځو کې نه یوازې دولتي ادارې او ښوونځي تړلې وو بلکې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ وو
زه ټیکسي چلاوم ګرد لارې بندې دي فرات سړک باندې سواسي اسکار د لیر څخه اشاره درته وکړي وای مرزه د ګرد شار لارې پرې ور سړک باندې مشران لکړي دي هغه ګرد سره باندې چې وي خواته تړې نسی چره ده لای او بل د ایرات ورو اسه لارې بند کړي د کابل سره فرانه ځای باندې خنه برې خوون کې ستانه شي ست
مش به کاروبار خو ډیر تاثیر شوی دی کاروبار نه ست دی وځه د کور وړه د پاتې دي معنا دا غوډی ګراکار نو ونه ډیر واغ مطلب څه نه مې دا کار بار مې درې دې دا دا به څه څه دا کیسې شوي دا څه څه به مدا لاسه دا کیسې دا ژوند به پرونه څه ته کلیپ او څه دا غو زحمت خلک خپل وطن ته نه ځو
افغانې توان دا ول شوی او دا څه مرمې ور د جنگو ته رم ټکان کوله راځي باندې له ځای خراب به اوس لاري لاس او هغه ازاکه ارامي راغلي د دولت په لاس دي دولت مې سره کړی دي بل لاري لاس شنزيد خلک ولر شي
دا یادونه دا چې په دې بریدو کې د مرګ جوړ لتر څنګه په ملیونونو افغان عام خلکو دکاندارانو او د مارکیټونو خوندانو ته زیان رسیدلی چې دوی نه په هیګي دوی ته باید د رسیدلی زیان څوک جبران ورکړي او کنه نقیب الامتنوال مشال رادیو
و امریدل چې په قندهار کې د دوه ورځې او سوالونه خطو روسه اوس حالات سم دي او خلکو خپل کاروبار په سمتوګه د بخوا پشان پیل کړي دي او خو د قندهار د امنیت نمو و امریدل چې دوه ورځې وروسته په کیټینګ شوه دي خو اوس درته د افغانستان د یو بل ولایت نه امنه یو حال درکو په افغانستان کې ځل بیا د قومي مشانو د وژنې لړۍ تود شوې ده او په دې لړ کې 13 ورځ څلور سوالو د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د متاخلو د کلی اوسیدونکو او مخاور قومي مشر رمضان وواشه چارواکي وایي چې رمضان کومه دولتي دنده نه درلودل او یوازې د خلکو د ستونزو په حل کولو کې یې هلې ځلې کولې په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال نقیب الامت تنوال راکوي
د پکتیکا ولایت چارواکي خبر ورکوي چې 13 ورځ د دې ولایت اړوند یحیی خیل ولسوالۍ یو تن قومي مشر رمضان وسلوالو طالبان وژلی د پکتیکا ولایت قومونو او قبایلو چار رئیس سیرخان کټوازی وایي چې حجی رمضان د یحیی خیل ولسوالۍ د متاخلو اوسیدونکو او قومي مخور مشر وو سیرخان کټوازی زیاتوي چې قومي مشر رمضان کومه دولتي دنده نه لرله خو د خلکو ستونزې او لانجې به حل کولی
او د شخص پینګیر قومي مشر وو ار وخت به د ولسو د پاره اچ کولې چې دغه مشکل حل کړي او دلی د حکومت مشرانو سره د دې مشکل راوړي او هغه د حکومت غوښتنې چې بیا غل ولسو څخه هغه یو سی ولسو ته خه کارونه کول دلته په پکتیکا کې خص پنګره وو مخته دې لري ګټ رسیدلې هم د نظام د پاره هم د ولسو د پاره د اخیر په ولسوالۍ د متاخلو په کلی کې لخپل کور څخه یې رايستلې وو د دولت دښمنانو څلورو کسانو چې هغه مسله کسانو بیا یې په ډیره بیرحمی سره یې وستلی و الله دې د کور له مخه.
د رمضان د وژل کېدو تایید د پکتیکا د ولی وین مخلص افغان هم کړی، خو د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي. د یادونې ده چې په تېرو دوو اونیو کې په هلمند، کندهار، ننګرهار، د افغانستان شمال او نورو سیمو کې ځینې قومي مشران وژل شوي او د ځینو پړه یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ نه یوازې خلک په خپلو کاروبارونو پرې خودو ته مجبوره کړي دي، خو د دې ترڅنګ د بازارونو او دوکانونو نومونو بدلولو ته هم خلک مجبوره کړي. ولې او څنګه؟ په دې اړه شبیر جان له پیښوره رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ د ژوند هر یو اړخ اغیزمن کړی دی. یو خوا کې ترهګرۍ بېلابېل پیښو، تعلیمي ادارې، امنیتي اهلکار او یو شمېر سیاستدانان پناه کړی دي، نو بل خوا ترې کاروباري مرکزونه هم بچ نه دي پاتې. دا 400 ضلع عمرزو بازار کې د سیډیز یو مارکیټ چې پکې یوازې د سیډي دوکانونو او پکې به د سیډي کاروبار کېدل، سمو د وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا د دړکو وروستو په چودیدونکو موادو سره والوزول شو او د مارکیټ زیاتره دوکانونو ته زیان رسېدلی وو. دا دغه پیښې وروستو دغه دوکاندارانو نه یوازې د سیډي کاروبار ختم کړو، بلکې د مارکیټ نوم یې هم بدل کړو او امن مارکیټ یې والا کېښودو. دی په دې حق لباندې مشال ریډیو ته ویل،
د عمرزو بازار نه خبره کوم. رمان شاه دا زمونږ مخکې مارکیټ وو، د سیډي مارکیټ وو ټولو، او دودخ نوم باندې دا مشهور وو. کنه ارچا به ورته دودخ مارکیټ وي. هغې نه بعد بیا زمونږ دلته دماکو شو، بم پکې خلاص شو، نو نور څه نقصان خو نه شو، خو د دوکانونو د مال پکې ډېر زیات نقصان شو. هغې نه باوجود بیا پکې زمونږ مالکانو له چټونه ورل د طالبانو په نومونو بیا پکې پولیس هم راتلل، چې تم چټ راغلی او مالکانو تم درغلی دي. دې ټولو مسلو باوجود بیا ټول مرګرو اتفاقو کو چر دا کاروبار به ختم کو. ابھی ویچ بس ٹھیک دا، بس منگا پکی منیاری واچو لا مارکیٹ نوم بدل کا، امن مارکیٹ ام والا کے خود.
ما نوم محمد سلیم دے، دا عمرزو سیزن کے ما نج من سر ایس ایم داد نری شی خود سیڈی کاروبار ہم جیدل تے پو عمرزو کے پدی مارکیٹ گڑ پغٹا سدا باندھ کے دا منگا ڈول چا بی خیت پوس نہ کو دے بارہ کے چیر تا سر یا خو شی ابد شو. دا غی باوجود بیا زمن چا مارکیٹ دا دوتری کسانو شریک مارکیٹ دے اگوی تبا قاعده چٹونا او غرز دے چیر تا سدا کاروبار ختم گین ساسو بچو تا خطر دا بیا گوی منگل را کو یو میشتی یو مش کې مونږ د لکون روپو مالو هغه مونږ په زرګونو خرڅ کړو، زرګونو په سوونو خرڅ کړو. دا غي باوجود جی بیا داسې کارول چې مونږ په دې کې په مشترکه باندې د منیاري او د چپړو د لوخو مخو کاروبار شروع کړو.
دا کاروبار بدلول ورستو آیا بیا خدوی ته څه قسمه دړکې نه دی ملي شوی؟ نه دوی زیاته کړه،
نه جی دا غي باوجود بیا سندې شوی دی. دلته امن دی جی، امن نو مو ملکه خو
ته دکاندارانو غوښتنه وکړه چې دوی د ترهګرۍ له وجې په زرګونو روپو تاوان شوی دی او باید چې حکومت ته دوی سره مالی مرستې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اوریدل. نړۍ په زینو په نړۍ کې یعنی ځینې داسې هیوادونه شته دي چې هغه هیڅ مازیګر نه لري، او په نړۍ کې داسې هیوادونه هم شته لکه د پاکستان پښتونخوا چې هلته داسې مازیګری دي چې په نړۍ کې تر ټولو نورو مازیګریو شهرت زیات دی. داسې یوه سیمه د خیبر پښتونخوا بنو دی. د بنو مازیګری اوس هم په جوش او جذبې سره نمانځل کیږي. عمر دراز وزیر د بنو د مازیګر په اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې مختلف ډول ثقافتي سرگرمیانو لا خو بنټه په ولاړې دي، لا ډېرې محدودې شوې دي. خو بنو د خیبر پختونخوا مختلف سیمو نه هغه یو ښار دی چرته کې چې دغه مختلف ډول خوشحالیانې خلک په مختلف ډول سره لمانځي. خصوصا د بنو مازیګرۍ چې هغه ته ډېر شهرت حاصل دی، دا و هم تاسو د ډولونو آوازونه اورئ. بنو مازیګرۍ په حواله سره به د خلکو سره خبرې اترې کوو. که تاسو تعارف وکړئ.
نام د ورکیا خان، امن دی خانیف.
ها در ته وای چې دغه کم ډولونه دي ډېر ټکانه وزونه دي مزګاری وخت دا روزانه د سیمې د بنو مزګاری
کوم د پلار نکنه می دغه ریواج دی. دا دې چا وادو وشي کنه وادو کوم جنې کوم جنې کنه هغه به بازار ته راځي او دا ډولونه ور سره ټول د سومه کسان وي کنه سومه جوان طبقای دا ټول سره دي کنه بازار ته بیالتا میټایو ته تقسیم آی او هغه نه بعد سومه جون کې دا خرونه اخلي او دې ته اخلي مشام نه بعد ټول کلی تازه حالت بیا په لو ګرامي نماز دي ګرار ته می دي په باندې کې دې یو د رمضان تیر شي کنه روزا تیرا شکنار دې می دونه ای دونه په
پاده مزګری کې خاص دی
مزدی کرے کې خاص دا دی کنه دې اوس بازار ته لړ شي کنه په بازار کې هر سره شغل مغول کوي دغه دی واجب سره
تاسو وایې ژړنې وی دا ژړنې سړي
بده ژړنې دغه دی دا ژړنې دا کنه دغه واده وش کنه دا اوس موږ بازار ته وی دا خلک ته کلی ته پتا وي ټول باندې کې دا دغه علاقې شي دا دغه سړي واده وش تا
اوس هغه ژړنې تاسو سره شته دی
ما سره شته کنه تسیم نه میږي پلان نه می رشید دی
دا دې ژړنې سره به خبرې اترې وکړي
زمانه دا جی ماما تحسین خان
تاسو نن واده وشو
زمانه واده دی
واده دې ستاسو مبارک وي دار ته وای چې دا کم پروګرام دی ډولونه بیکنه د ځوانان را جمع کړی دي خرچه به تاسو کوی دی
دا ډولونه بازار ته لاټي میټي غانو د خلاغه دی ته دې باندې میټي را خرچه پیدا کړم 10-12000 روپے خرچه پر ازي
مرګری ځوانان خوشاله دي درنه
خو خره نه خوشاله دي وونکله بیا زمونږ دا ریواج چې اوس دې مشام راځي کنه زه خو دې ته خرچه وکم به چې مشام راځي واپسی کې به دې ماته د نوټونو خارونه والي داغه مسته نه بعد هغه ماته راځي او مشام دې ته زره روټي پروګرام وکم هغه نه بعد بیا پروګرام به پکې کې میوزیک پروګرام یې کوي
دا سه دا پروګرام به دوام لري تر 60 ټیم پورې
تر شپې 2-3 بجو پورې تقریبا وي
اوریدونکو د بنو مزګری یو بل خاصیت دا هم دی چې په مزګر کې په چوک بازار کې اوس ځوینم ځوانان دي کما شومان دي د هر عمر ولا کس راځي هرونه یعنی منی دا ګولانو ولا د مختلف نور سیزونو نه جوړ کړي شوی د غاړې ته اچي نو دغه اوس ځوانان ولاړ دي د خپل خپل هرونه چې کم دی هغه واخستل غاړې ته اچولې دي تاسو سره خبرې اترې کو
زه د بنو رګاس خبرې کو اچانه ګروپ نه بالکل هر یو کس راځي وو خپل د خار اچي بالکل مول مراد ولا خوان مزه نه دبړې به شوار مې غدلا کرځای مې غدلا په بنې ګل شه خاص کار صحیح زور نه دي خاص کار مو دي ګرای بنې ګل مو دي ګرای وګور دا په دنیا شو وګور دا وګور دا خپل پاکستان شال مراد چې مش خپل ګرځیدلې خو په بنې ګل هو د خلا ځای نشته بیا
په چوک بازار باندې کې مخامخ سپینګيري بابا ګاندي ځای په خپل لاسونو کې د مختلف قسمه ګلون نه جوړ کړي شوی منی یا هارونا په لاسونو کې نیولې دي ته د خلکو لپاره د روزګار یو سبب هم ګرځیدلې دي
جعفر هر نامه پښتلې کړي عمر مې 60-65 سال وي
څومره عمر نه داسې د بنو په مزګری کې دا ګلان خرڅه یې
هغه د 40 سال په مې کې دا سپید رنگا دا دا ډیر رنگا دا دا غدا دا رمبل ولا جوړم
دا ګلان کم زینه را پیدا کړي
دا مې خپل په پیسې باغې نه وخلې یې کلی په لا خو چې ورو خورو نه ای په دې مې څو ډېر مې د کو سلام مې دعا سوا مې چې ورو خورو نه ای په لغه سره ورشي کړه تا و دینا و اتوار راشه ډېر ورو ورو راشي په بازار څه ځای نه
د بنو د مازیګری رپورت مو واورید په پښتونخوا کې جګړو داسې ډیر مازیګری خراب کړی دی د جګړو په اړه مشال رادیو ځانګړې خبرونه پر ما ستیر شو وطن اوري د خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي
په ما ستیر شو وطن
زما خوږی کشور خان نوم ده او غوډا د سوات په ټلګرام اوسیدون کېما
کشور خان سپدا سره توسه چې د طالبانو په سوات کې یو وخت کې واکمنی مخې تراغله ولا تقریبا په سوات کې ډیری خلک وژل سوي به کورسوي تاسو خپل شخصي تور طالبانو لخوا څه سوي دي
کله زغه زغه تل تر مو مينډوري سره او زه چې دا غږ نه بیا واپس کړم نو زمونږ د کلی نه د مينډوري نه غوته دي چې یو شپږ کیلومتر دی په څنګه نه میږي دا زه چې ونه دا مکمل د دې په کنټرول کې نو بس الته هغه ډاکشن کې زه ما هغه ډاکشن نه زه کوم کوم دي په ډیر لوی تعداد کې تقریبا دو او بلکې ټول ایریا د دې نه نډه بس زه دا گاڑی نو کوش کوم گاڑی روشات کا توفا کے موقع کے وہاں قسم سامان اور سرو بیا مطلب دا رہ جائے سڑک ندی سے پسند کرما بیا جمع جامع تلاشی ہوگا ہمارے جیب کے تو سامان ما من جائے سوا گئے نہ ہوا بس اور بیا مالا استری لو تڑ لیا جی بوت لوں بیا پر گاڑی کے کینول
کله چې تاسو ونی ولا سنو هغه وخت کې بیا تاسو چرته یوړاست
هغه جی بیا سیستمې کنم بیا سزا خو پیازه بوسم او بیا په دې ګاډي کې دومې نیماته پته لګیږي چې ګاډي کې ځو بیا کې خولم نو ګاډي کې بیا زه بوسم نو اسې چې بیا ته کوښومنه ما له کاندازو کړ نو منګولتان نیمه وجه دا شاربانو ته مجھے آگا شاربان تھا تقریباً چین والم دادی سے ماجی گھر برے برینی میں بجے ٹیم دادی دا دسمبر 23 دسمبر 2008 خبر
پدی لار کی تاسو بوزدل است پدی کی خوچه وحل ٹکول یا سپکی خبری یاد
است نا ایس وحل وحل محل پکی نو خو بیا چیز بوس لما محل تا کی شاربان کی زا دا کرما شپی ویز تاڑا لما پا کات پورے مطلب دورا جی بیا ناشو ما پا کامر کی دن نا بیا زما دینو پا دویم آرد بانی یو نقاب پوش را ہے ما تایی چه بس پتا دا الزاماتی یو تا مطلب دا طالبانو پا دغا کی پا کاروائی کی مداخلت کے بل پا دا انتی سر تعلق ساتی او انتی مطلب دا دی حکومت خلاف دا زمان دا تحریک میں خلاف تی پوش دی بانی و مطلب دا منستا سر سپایی کو و دغا بکا استاز آمونم مطلب دا دی مخالفات که زمان دا منگ چه پاٹا کی لگو آغا دغا کئی باہر آل دیشی سر جوٹا موتا ستاشو کرا اسلحا دا اگا اسلحا منگ لگا کئی بیا سر دیش سر چڑے الزاماتی ہوئی و بیا مطلب دا دے زمان لار زمان یو کشر دشے دے رستم نو میرے نو آغا چی دے ندی و پولیس نیولے و زمان پر یکی لیکے نو آغا چی زمان دی جوی آزاد کرے ہو نو آغای چی آزاد کرن آغا پولیس خو بیا یعنی دی چی پری خو نو آغا دی بیا بل دی ونی ہو بے پا دوی مورد بانی آغا نا لکالا لیکا ہو مطلب دے مرے کا
کشور خان صاحب تاسو بال ته د الزامونو په جواب کې دوی ته څه ویل کنه
ما خو جی هغه ته دا وی هغه وی چې دا به زمونږ یو وفد راځي او مفتی به راځي او ستا سره به دا کیس کیږي دا باقاعده دا الزامات په مونږ په تا باندې ثابتو چې دا ثابت شو نو بیا مطلب د هغې مناسب ته سزا خوري خو دغه سړی چې لاړ نه بیا جی دا 20 ورځې بیا ما څوک نه دیل دلی بیا زما خواله سره څوک راغلي نه دي خو دی د دغه ځای نه بیا زما شپ کې موږ ځای بیا دغه ته روبیکان دا اوس سیکریټ کالج دی په ګلیبار کې دی بیا دا لس شپې زه هلته بوتلم
کشور خان صاحب یعنې تاسو چې دا 20 ورځې هلته ولاسته تاسو آیا دا ځای څنګه ځای جوړولی او نور خلک هم د سره وکنه
زه خو جی بالکل یوازې په کمره کې دننه وم لکه ماښام به زه بیا په شپې په کټ پورې وتاړلم په زنجیر باندې او د ورځې به په کمره کې دننه وم مې دا 20 ورځې په لس ورځې ما په هغه یو ځای کې تېر کړي نه هغه په بل کې خو دې کې زه د کمرې نه دي نه یم راایستلی
خوراک څښاک او نور انساني ضرورت به څنګه پوره کېدل
بس جی هغه دغه خو هغه سي دي خو باقاعده داسې داسې بلډینګونه قبضه کړي چې په هغې کې باقاعده مطلب ښې دغه وو که نه او بندوبست وو کمره چې وه هغې کې دغه وم د پلس سیستم او غسلخانه هر څه پکې وو
کشور خان صاحب په دې دومره ورځو کې به تاسو دا ویره هم لیدلې ولا او دا خلکو سره څه څه سوي دي نو ستاسو په ذهن کې به څه څه خیالونه راتلل ذهني کیفیت هم څنګه وو
خیال خو زه اوس ما بس نن مې اوس په مې وزنې سبا مې وزنې اوس په مې وزنې خو انسان کلک شی دی نو په دې نن سبا کې زه غرمې لس ورځې په پوره شوې بیا چې په شلم ورځ باندې بیا دسې د سهار دغه بجې تقریبا 10 بجې بیا دي زه چې څه عمل وو هغه یې کړی وو که نه بیا مطلب دا دی چې زه نو ګاډي ته وخېږلو هغه وسلم او دی زما دا زامنه او لیبونه دي راغلي وو هلته کې دې ته یې ځای ښوولی وو چې دا به په پلانې دی کې مونږ پرېږدو بیا چې زه راغلم هلته یې زما سترګې پرانستې بیا چې ما وکاته بس زما دا زامنه او لیبونه ولاړو او دینه نه بیا لاړو
کشور خان صاحب یعنی تاسو چې کله دا کیفیت اوسې اوس به م وژنې بیا به وژنې نو دا ویره تاسو سره یعنې پرله پسې وه که دا بیا دا ویره نور هم زیاتېدله که بیا په کمېدو باندې راغله
یاره جي دا خو به زه تا ته ووایم چې هر سړی په ځان خو چې ور بللی شي ما به یې دغه جهاله نن ما دغه کوي که هغه به دي ما له چای راوړ یا به ډوډۍ راوړ خو ما به هم دغه ذهن هر وخت په خیال کوو چې بس دي نن ما دغه کوي او سبا مې دغه کوي
نو څه خیالونه به نور راتلو د سیمې په باره کې د ماشومه د ماشومانو د کور او د دې ارڅ په بار
خو چې د خپل خپل بچو مطلب دا دی هغه خو بغم بل ما سره به یاد غم دا چې هغه خو مزه دي 60-70 سال سره ما د خپل مر را سره دوم غم نو خو ما یې را زما په مور به زما ول څه هم جون دی ما یې چې پاره بچی تیریږي زما په بچو بچی تیریږي زه چې نه پځې به دي الله شنو اچول کنه نا هغه غریبانان بم چې کوم ځای بل څه تاسو نه حالت بدغاف ته کیږي دا خو زمونږ پلان نه دی نو دا زیات دغه بجدي زما سره د خپل بچو د مور د مور کیرا هغه باندې به ډېر دغه تیریږي بل چې زما کې چې کوم دغه او هغه عزت او دغه په هغه کور کلي کې ما سره د هغې دغه وشي یاره دا خو زما ډېر لوی دغه بېزتي وه او د دې شو خلکو زه لاس وشوه چې هغه مطلب دا ډېر دو نمبر خلک وو غله ډاکوان پوه شوې چرسیان بانګیان بل جی د دینه مخ کې زم ما په زم کا باندې مقابله کړو او په دې کې منګه ایدګه جوړو نو دا غي په وجه ما لګ مخالفت کړو بل زم ما جی جنگل او هغه جنگل وځي وساو دا کاو نو هغه به ما نه پرې خو نو دا چې شو خبرې وي او څو بیا جوړ دی پارسې په وجه به ما لګ کاو او یې نه دې خبر او په وجه حالات خو دې شي چې وسله پارسې په تخت ما سره د خپل سوچ کې دا پړ کې با څه قسمت تلوسی او څه قسمت هغه نه راځي
کشور خان سیب کله چې تاسو خپل سترګې در خلاصې کلي او تاسو خپل بچان ولیدل نو دا وخت یعنی تاسو کیفیت څه ځکه د مرګ له کیفیت تاسو د ژوند کیفیت
کیفیت دا شي چې لکه چې او بیا دوباره ژوندې شم او ما خپل بچو دا سره راشي او بلکې دا شي خوشاله نه او دا دغه نه دا شي ما به حواس بالکل څه کار په هو او سړی څه دې شي جړام را لکه یاره دا شي او مړ بیا ژوندې شم او خپل بچو سره ملو شم
نو کله چې تاسو کې شور خان صاحب یعنی چې بیا تاسو ته دا پته ولګی چې تاسو خلاف څه کوم الزامونه نو ولې بیا دوی ثابت نه کله تاسو پرې شولاس
یاره سره ما سره بیا څه خبره نه کړې ما هغه دی په الزامات وایلی او هغه چې ما دا سره دل دی نو هغه چې ورشه دی نو بیا دا شل وځي بغیر د چی ګوډای نه او بلکې توغو په څو دا سره پاره دا وو چې دا نو ما سره بیا په دې بار کې له سباس نه شي بیا چې زړه له منه بیا زم بیا زم ما بشول کوي چې تاسو سمجه دیو په پنځم اورز باندې موږ ته ابراهيم نو مشوره واغه ټلیفون وکړ چې تاسو خپل پلان باندې غواړې نو موږ له 50 لک روپۍ راکوې بیا جی پاره کې مطلب دا یا زم ما له ویرونو او د زمونو بیا د منډه چړې په پیوچار کې او بل د موږ مخامي کمانډر شو نو هغه بیا زم ما له زمونو ته ویل چې تاسو دا خپل خلاص لغه خلاصې معاملې لغه کوې نو تاسو ګټ پیوچار ته لاړ شئ حال ته کې ابن یمین نے میرے دادا سر پر را دیتا ہو گئے مدعا جی بیا دا لش کنگل سورج بیا دا لما دا بچی ہو دا لما جی بیا دا منڈے تلڑی ہو لی کلا پا یو پسی کلا پا بل پسی نو آغا پیسے رات لی آخر بیا 20 لاکھ روپے بانے پیسہ لاؤ سر بیا جی اوکرا بیا جی مطلب دا رہے پیسے کم جے بیا یا دوست و اختل و اختلوان دا بچی زما ہوگا دے تقریباً پٹول سواد کے آغا پیسے را جمع کرے هغه چې زه بیا رالم کمی ضروري د غیر خلکو چې هغه کور کې چې کالي مالي وو هغه بچو مچو یا د انګیان دو هغه ما خرڅ کړه هغه پیسې مې د هغې نه ورکړې اوس هم دوی په هغه پیسو کې په ما باندې څه تقریبا 11 لاکھ روپۍ پاتې دي بل دي زه چې رالم نه زمونږ د مقامي کمانډرانو سره هیڅ نو دوی بیا دا پیسې چې زما چې زه رالم دې له څلور کې 5 موټر سایکل یو یو له ډبل شکر ډاکټر ورکړم نو دوی په هر سبا نه بیا دا کړ یو له موټر ورکړم تحریک والا تاریخ میں ایف آئی آر کرتے پڑا تارا کے
کشور خان صاحب یعنی د دین او رست چې تاسو قسم د پیسو د پاره تشتول سوی خو د طالبانو پر ضد تاسو کوم خبري کولې نو تاسو کوم هغه خبري کولې چې په اول سر کې د کله دوی مخې ترا غوتاوې چې تاسو به دوی ته وېڅ غلط کارونه مکوئ
آغا خوشی دا دی دا بخاری وانی شو وکړو او جمعات کې دا مانځه تنه په خدا ټوپه کې وېتر چولې دا یې زمنګ د ډېرې په مخ کې د کلی په خوا او شا کې وې پاټک لگاو آغا به دا خلک دغه کو کله به دا فوجان راځي موږ به ټوپه کلو کله به څه کله به څه کله به شي نه فصل تیار شو مطلب دا خلکو نه وې نو شر په باندې باندې غاړي راشي وړې دانې باندې وینې می وړې زمنګ خپل ځمیدارو زاغونه یو دغه وړو دا یو څو بل دي مقامي خلک چې و دا خو ټول مرزا دا زمنګ دې مال تا دې زغه تغلو مختص مخ کې وی چې د ما ځنګل و هغه کې مرزا دا یو نه به غوښولې زم ما پزمکه کې دې به موږ له مخبره به جوړ دې کې موږ ادعا جوړ او دا خبره
نو تاسو کې شور خان صاحب دوی څومره ځنګل وهلې وي یا څومره ځنګل څومره قبضه کړی
ډېره یې هغه خو زمونږ ځنګل چې دی نو هغه دې چې د آبادۍ ځنګل نه دی د لاچیانو او د دې ځنګل دی رسوانې یو ښه بېدرې به راوړو او بس ځان له به خرڅول او ځان له به شیدل
نو اوس کشور خان صاحب تاسو فکر کوئ آیا لاغه ورسې چې کله تاسو دوی خلاص کړئ نو آیا تاسو د طالبانو خلاف خبري کول یا د دوی مخالفت کول دا تاسو پرې خودل
نه یې هغه خو نجیبې خودي شو کنه بیا چې دغه وخت خو بیا دې شراغه چې دې مونږ بیا څلور پیل کړه او کړه دې کې نه ولې چې هغه دغه د حکومت د یو سکیورټي الکار نو دا د ماټر غولي دغه کې دي نو په هغه وجه باندې ممنځو دې مونږ کې نه وته ولې دا زمونږ د علاقه شو دا ډیر مرکز دې ته د هغه شامیزونه د سواد د ګډ ګډ طالبان راجم شو په شیخ خپل زمونږ ډیره کې قبضه کړی و نو په هغه وجه باندې موږ د کلي نه دری فیل ووتو. بیا په اخر کې چې اخري اپریشن کېده نو بیا حکومت موږ ته اعلان وکړو چې څوک د طالبانو دغه نه دي هغه خلک دي وځي. نو پس هغې نه صحیح به موږ بیا ووتو پیاده پیاده پوه شي هغه پیاده پیاده هغه سفر که زه تا ته ویم زما مور هغه موږ مطلب دا په ګاډۍ کې دغه کړې وه بله یو زنانو هغه په کټ کې دومره وړې وه چې تقریبا څلور پنځه ګنټې موږ پیاده مزلو کو. بیا کوکاړۍ وسو هغه کوکاړۍ ته لاړو د هغې نه بیا پلان کوچ وکړو نو بیا لاړو مطلب دی مردان ته پېښور ته. نو کوم مصیبتونه چې شي دي هغه ډېر زیات دي. بیا موږ د کلي نه وچېدو او بیا ایده دې پیسو نه علاوه زموږ په کور کې مطلب دا دی که ټوپک وو که تماچه وه که کتاب وو که چې څه د کار شی وو بس هغه ټول بیا جي وړي دي
ختم کرے.